ساعت 2:00 شپه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د نوي کال په مناسبت د امنیتي ځواکونو د تدابیرو د کرکټ د نړیوال شل وریز جام او جن نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې لپاره شوی خبرو حل کړای کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول هیواد کې پولیسو ته امر کړی چې د نوروز د نمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر ونیسي او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې نن سهار یې په نهرین ولسوالۍ کې د یوې 14 کلنې نجلۍ جسد موندلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې لپاره شوی خبرو هرکلی کوي. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار نن په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې دغه خبرې به د سولې راتګ ته زمینه برابره کړي.
حکمتیار صاحب د افغانستان د جهادي مشرانو یو مشر وو، اوس د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15 کاله مبارزه وکړه او کوي. دا چې دوی فلاوی راغله دلته مون خوشبینو خدای دې وکړي چې دا فلاوی په حقیقت کې یو ښه پیغام ولري د صلح لپاره او هغه څه چې د افغانستان ملت غوښتنې لري او د افغانستان خلک غوښتنې لري. د
ښاغلي مسلمیار هم درنګه له نورو وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازو ترمنځ له تېرې پنجشنبې راهیسې په کابل کې د سولې رسمي خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول هیواد کې پولیسو ته امر کړی چې د نوروز د نمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پولیسو په لوړه کچه امنیتي تدابیر نیولي دي.
د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه نن هم ټولو پولیسو ځواکونو ته او جرثامونو ته په ټول هیواد کې بیا هم دې لپاره یو امر صادر کړی چې څو دوی په لوړه اداراتو سطحې کې قرار ولري او د نوروز نوي کال لپاره خپل تدابیر نور هم زیات کړي. یعنې د 13 ساعتو راهیسې د امنیتي ځواکونو تدابیر په لوړه کچه دي.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه هغه کسان چې د ګولي سرخ میلې لپاره بلخ ولایت ځي په لویو لارو کې ورته ټینګ امنیت نیول شوی. د پسرلي په لومړۍ ورځ په مزار شریف کې د ګولي سرخ دودیزه میله کیږي. په همدې ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي وي او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې هم خلک د نوي کال لپاره میلو ته ځي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې نن سهار یې په نهرین ولسوالۍ کې د یوې 14 کلنې نجلۍ جسد موندلی. د نهرین ولسوال عبدالفتاح حاتف ازادي راډیو ته وویل دغه نجلۍ چې کوژده کړې وه د نامعلومو وسلوالو له لورې لومړی تښتول شوې، بیا جنسي تېری پرې شوی او وروسته یې په ډزو وژلې ده. ښاغلی حاتف وایي په دغه اړه څېړنې روانې دي خو تر اوسه څوک نیول شوي نه دي. د وژل شوې نجلۍ پلار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سیمیزو چارواکو وغوښتل چې د لور قضیه دې وڅېړي او عدالت یې تامین کړي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د فلای دوبای هوایی چلند یوې الوتکې نن هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې په جنوب کې یې د راستوف او دانو هوایی ډګر کې هڅه کوله چې کښېني. په سیمه کې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو وویل چې دا بوئنګ 777 الوتکه له دوبای څخه راتله. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا په دې الوتکه کې 55 مسافر او 6 تنه عمله وو چې ټول وژل شوي دي. د فلای دوبای اجرایه مشر غیث الغیس نن له دوبای څخه په یوې ویډیویي وینا کې د دې پېښې له کبله خواشینی ښودلې ده. د وی په ډیره خوشنۍ سره نن سهار زموږ ویل وته کې چې له دوبۍ څخه د روسیې راستوف او دانو تروانه و د کښیناستو پر مهال ټکر کړی دی. ټول هغه کسان چې په الوتکه کې و دعا کوو او کورنۍ ته تسلیت وایم. موږ به تر خپل وسه له هغه کسانو سره چې له دې پیښې اخیستمن سوي دي مرسته وکړو. د راستوف چارواکو نن خبر اعلان تو ویلی چې د پېښې د خراب حواله کبله روانسته سوي ده. دغه راز د راستوف اودانو هوایي ډګر مسؤلین وایي چې د دغه هوایي ډګر چارې د څلورشتو ساعتونو لپاره ځنډول سوي دي او له وړاندې پلان سوي پروازونه به د نورو ښارونو لکه سوچي، کراسنادور او منرالني په هوایي ډګرونو کې تنظیم سي. دوی وایي مسافر به د مځکې له لارې دغو ښارونو ته ورسول سي. امریکایی پوځي چارواکي وایي چې روسیې خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریې ایستلې دي او په تیرو اوو ورځو کې د سوریې په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قمندې ویان ډګروال پاتریک ریډر تیره ورځ وویل چې روسیې ډېرې جنگي الوتکې له سوریې څخه ایستلې دي، خو تر اوسه لا په سوریې کې هیلیکوپتر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې د ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د امر تایید د امریکا لخوا کېږي. ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو امر کړی و. د کرکټ سلګونه میلیونه مینوال به نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلوریز جام سیالۍ ننداره کړي. دغه لوبې په کلکتې کې کیږي. دغو د اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو او سیالانو تر اوسه په خپلو کې درې ځلې جګړې کړې دي. ځینې وختونه د دوی ترمنځ شخړې د دې سبب کیږي چې دغه دواړه هیوادونه په خپلو کې لوبې ونه کړي. د نننۍ لوبې د امنیت خوندي کولو لپاره د کلکتې په ایډن ګارډن نوم سټېډیوم کې زرګونه امنیتي ساتونکي ځای پر ځای شوي دي. تمه ده په دې لوبه کې ډېر کم شمېر پاکستاني نندارچیان برخه واخلي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله د لوبې میدان له درمسلا څخه کلکتې ته بدل سو، نو له همدې کبله د ډېرو نندارچیانو په سفرونو کې خنډ رامنځته سوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د هغو دوو ایراني ولاس له امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې له کوم تور پرته په تهران کې نیول سوي دي. د سیامک نمازی چې یو سوداګر دی کورنۍ وایي نوموړی په اکتوبر میاشت کې وروسته لاغه ونیول سو چې پلار یې اتیا کلن باقر تیره میاشت نیول سوی و. ګمان کېږي چې دواړه به د تهران په ایوین نومې زندان کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلی چې د دې پیښې له کبله سخت اندېښنه لري. دی وایي دوی د دغو کسانو په وړاندې د کوم تور په اړه معلومات نه لري. د سیامک ملګری وایي نوموړی یو سوداګر او په سیاست کې ښکېل نه و، خو یوازې پر ایران د درملو د پلورلو په برخه کې د بندیز د ختمولو لپاره د ایران او واشنگټن ترمنځ هڅه کوله. باقر نمازی بیا د یونیسف یو متقاعد چارواکی و. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ دین ویدوام کوي. په همدې صفه د ماښام به 2 بجو ورسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې افغان امنیتی ځواکونو د نوي کال د مناسبتونو د منځلو لپاره امنیتی تدابیر سیات کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د افغان فراغوشتونکو په اړه له جرمني سره خبري کوي او وایي
اجباري استل یا د افغانانو ریپورت مونږ ته د منلو وړ نه دی.
په هند کې افغان سفیر وایي هند کرکټ په برخه کې افغانستان ته د پراخو همکاریو ژمنه ورکړي.
د سپورت ارک کې هندستان ډیره خاصه همکاري سره کړې ده. هند بورډ د خواسته د کرکټ مشتابه د خواسته ماته پوره ډر کول شو دي.
د اداري فساد په اړه په یو مفصل راپور سربیره دوی اونیزي لړۍ هم لرو. سیزمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام بیا ازادي رادیو دات اورګ ازادي رادیو د ویپانی پته ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نویل مریض کال د لومړی ورځې د منځلو لپاره جدي امنیتی تدابیر غوره کړی دي. دغه وزارت وایاند نن ازادي رادیو ته ول چې په ټولو به هغو برخو کې امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شوي چې د نوی کال جشن په کې منځل کیږي. په همدې حال کې کابل شاریان د نوی کال المنزلو ته تیاری نیسی او امنیتی ځواکونو غواړي چې په شار کې د ناوړو پیښو مخه ونیسي. د دې موضوع په اړه د ناجی صاحب راپور ووري.
سره لدی چې د هیواد په یو شمیر برخو کې روانو جګړو خلک اندیښمن کړي، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د نوي کال د جشن لپاره د ټول هیواد په کچه لازم امنیتي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه ټولو پولیس ځواکونو او قطعاتو ته امر کړی چې د احضاراتو په حال کې وي.
د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه نن هم ټولو پولیس ځواکونو ته او جرثامونو ته په ټول هیواد کې د لپاره یو امر صادر کړی ترڅو دوی په لوړه ادارات سطح کې قرار ولري او د نوروز یا نوي کال لپاره خپل تدابیر نور هم زیات کړي. یعنې د تیرو څلوېښت ساعتو راهیسې د امنیتي ځواکونو تدابیر په لوړه کچه دي. دوی په هر ځای کې، هر ولایت او په هر ولسوالۍ کې دوی خپل وظایف زیات کړي دي.
نوموړي وویل چې د دې ورځې لپاره یې بشپړ امنیتي تدابیر نیولي او خلک کولی شي چې په دې ورځ له ویرې پرته تفریح وکړي. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار تر څنګ د هیواد په لویو ښارونو لکه هرات، مزار شریف، کندهار کې هم د نوي کال لومړۍ ورځ په شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا ورځ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په مختلفو بڼو لمانځل کیږي، خو بلخ هغه ښار دی چې د نوي کال میلې ته یو شمېر افغان لوړپوړي چارواکي او زرګونه افغانان د هیواد له بیلابیلو سیمو ورځي. د بلخ امنیتي چارواکي هم ډاډ ورکوي چې د ګل سرخ میلې لمانځلو ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه ولایت د عامه نظم د پولیسو مشر جنرال حسیب الله قریشي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د بلخ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي تدابیرو لپاره شپږ زره افغان ځواکونه ګمارل شوي دي.
د امن نظم پولیس د ښار مهمې برخې تر خپل پوښښ لاندې لري ترڅو زموږ مېلمانه چې بلخ ته سفر کوي په آرام ذهن سفر وکړي. هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته.
نوموړي وویل هغه سیمې چې پکې د امنیتي ګواښونو ویره وه هلته افغان ځواکونه استول شوي دي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له امنیتي اندېښنو سره سره دوی نوي کال ته خوښتي او هڅه کوي چې تفریحي سیمو ته ولاړ شي او دا ورځ په خوښۍ سره تېره کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په امنیتي ځواکونو ډاډمن دي او وایي چې امنیتي ځواکونه باید تل د ځانګړو ورځو په څیر امنیتي تدابیر جدي ونیسي.
او کنه وی زه خپل کورنۍ سره، خپل دوستانو سره د نوې کال لمانځم سل په سل کې امنیت کوي. او کنه وی ول چې خپل پزان، خپل په خلک، خپل په کورنۍ باندې باور لرم.
زما نوم عبد الصبور دی. کورنۍ او انوار او دوستانو سره راوز نوې کال خیره په خپ عمل دی تجلیل او امنیت ونیسي. منګو خیره په خوشحالي سره دا تجلیل کو.
کس هم نوروز لرغون زمانو رئیس د افغانستان، ایران، ترکیه او د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې لمنځل کیږي. خوس دی ورځی د یو نړیوال جشن بڼه غوړه کړی ده. د نوي کال المنزل زرګونو کالو رئیس د نړۍ په ځینو هیوادونو او زیاتره په منځنۍ اسیا هیوادونو کې المنزل کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان نوي کال یا نوروز د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ټیم سبا د هند په ممبئی کې بل مسابقه وکړي. د دې مسابقې او د نړیوال کرکټ او د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د سیالیو په اړه هم په هند کې د اوسري رادیو له خبريال سره خبري کوو. البته څو شي به ورسته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې هڅې روانې دي چې له جرمني سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د بحران د حل په هدف یو موافقه لاسلیک شي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د اجباري اخراج موضوع حل شوی دی. تیر میلادي کال نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنې کونه ورکړي. په دې اړه مرزي احمدزی له شاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د تفاهم لیک د څرنګوالي په اړه معلومات غوښتي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له هیڅ هوا سره هم د افغانانو د اجباري استل په اړه کومه هوکړه نه ده کړې. البته اجباري استل یا د افغانانو ډیپورت مونږ ته د منلو وړ نه ده. زمونږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو ته په پام سره د دوی اسناد په جلا جلا ډول وڅېړل شي. که چیرې د پناه غوښتنې اسناد رد کیږي یا د پناه غوښتنې وړ نه پیژندل کیږي افغانان، نو باید هڅه وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. د جرمني د کورنۍ چارو له وزیر چې مونږه کومه ناسته درلوده له هغه سره مونږه خبرې وکړې، پر یو تفاهم لیک باندې مونږه خبرې وکړې تر سول د جرمني سره یو تفاهم لیک لاسلیک کو.
میخیل صاحب محترم، په دغه تفاهم لیک په باره کې تاسو ویل چې په دې باره کې مذاکرې له جرمني هیواد سره پیل شوې دي، څه فکر کوئ چې دغه مذاکرې به څه ختمې شي او بل اخره نهایي پریکړه به شوي؟
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه تفاهم لیک مسوده نهایی کړي او جرمني سره دغه تفاهم لیک مسوده شریک کړي او تر څو د یو تفاهم لیک لاسلیک کولو ته زمینه برابر شي او ژر تر ژره د جرمني سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. نو هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې ډېر ژر له جرمني سره دغه تفاهم لیک لاسلیک کړي او هڅه هم کوو بیا د همدغه تفاهم لیک پر اساس باندې تصمیم نیول کیږي. د دې ترڅنګ د کډوال او افغان حکومت په 2002 کال کې له شاوخوا شپږو نورو اروپایي هیوادونو سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کړي پر هماغو شرایطو باندې، او موږ غواړو چې له جرمني سره هم تفاهم لیک لاسلیک کړو چې په هغه کې د کډوال او ټول حقوق د پناه غوښتونکو په تړاو د جنوا 1951 کنوانسیون په نظر کې نیولو سره، همدارنګه د کوربه هیوادونو قوانینو په نظر کې نیولو سره او د افغانستان وضعیت ته په پام سره دغه تفاهم
میخیل صاحب، بالاخره د افغان کډوالو د کډوالۍ ستونزه به په بهرنۍ هیوادونو کې په خاصه توګه په اروپایي هیوادونو کې به څه وخت دغه موضوع به حل شي؟
په دې برخه کې مذاکرات جریان لري. پرته له دې چې موږ په دغو تفاهم لیکونو باندې کار کوو، د دوی د جرمني څخه غوښتنه شوې چې د دوی د پناه غوښتنې اسناد په جلا ډول وڅېړل شي او د پناه غوښتونکو په تړاو د جنوا 1951 کنوانسیون پر اساس باندې چې د اروپایي هیوادونو هم کنوانسیون ته ژمن دي، د دغه کنوانسیون پر اساس دوی د پناه غوښتنې اسناد همداوس هلته په جلا جلا ډول څېړل کیږي. هغه کسان چې دغه اسناد نه منل کیږي، د پناه غوښتنې وړ نه پیژندل کیږي، په دې برخه کې تفاهم لیک لاسلیک کیږي. تر اوسه پورې دغه تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. هڅې روانې دي چې ژر تر ژره دغه تفاهم لیک لاسلیک شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخیل چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
د ازادي راډیو را روانه خبرونه تر شنه اسمان لاندې
هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خبرونه وي. نن په دې خبرونه کې په دوه جلا موضوعاتو بحث کیږي. په لومړي ساعت کې د فرخوندی د لومړي تلین په مناسبت د دې قضیې د اغیزو په اړه خبرې کوو، او په دوهم ساعت کې په دې رڼا چوو چې تیر یا تیریدونکی 1940 کال د افغانستان لپاره څرنګه کالو. په روانه خبرونه کې په هند کې د افغانستان له سفیر شهید محمد عبدالی سره مرکه لرو. هغه وایي چې د کرکټ افغان لوبډله به د هندوستان له میدانونو نوی رنگ واخلي. خو اوس هند ته ځو. د نړیوال شل اووریز جام د سیالیو په اړه له هند د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کوو. یوسف خان ځدران له هند د ټلیفون له لارې را سره دی. ځدران صاحب، لومړی اوریدونکو ته دا ووایاست چې د افغانستان ټیم د سبانۍ مسابقې لپاره څومره تیار ښکاري، د لوبغاړو روحیه درته څنګه ښکاري؟
بلې سروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان ټیم د کلکتې نه ممبئی ته را رسیدلی دی. پرون مازیګر وخت وو چې دوی ممبئی ته راورسېدل، او دا دویمه لوبه چې د جنوبي افریقا سره ده په ممبئی ښار کې کیږي. د جنوبي افریقا سره سیالي د دواړو ټیمونو لپاره ځکه هم مهمه ده چې دواړو ټیمونو خپل لومړی سیالي بایللې ده. افغانستان تیره سیالي سرلنکا ته وبایلل، او همدارنګه جنوبي افریقا تیره شپه یو مهمه سیالي چې ډېر لوړ هدف یې هم خپل انګلستاني لوبډلې ته ټاکلی وه هغه وبایلله. نو سبانه لوبه دلته چې په ممبئی کې تر سره کیږي د هندستان په وخت 3 بجې کیږي او ممکن په افغانستان کې 2 بجې وي چې دا لوبه پیلېږي. دواړه ټیمونه ممبئی ښار ته رسیدلې دي د دې لوبو لپاره. لا تمرینات چون انګلیس جنوبي افریقا خو پرون سیالي درلودله او د افغانستان لوبډله په سفر کې وه، تر اوسه پورې دوی په آرام کې وو، دوی آرام کولو. نو اوس دلته په هندوستان کې چې 3 بجې دي دوی تمریناتو ته راځي او ممکن دوی خبریالانو سره خبري ناسته هم ولري د سبانۍ لوبې د اهمیت په اړه او دا چې دوی څه پلان
لري. تاسې خو له لوبغاړو سره وینئ، د دوی خبرې به مو اورېدلې وي. د دوی روحیه څنګه ده؟ دې ته په پام سره چې جنوبي افریقا ډېر قوي ټیم دی، نسبت سریلانکا ته هم قوي ټیم دی، او پرونۍ لوبه هم تاسې ولیدله چې د انګلستان په وړاندې ډېرې زیاتې منډې جوړې کړې، سره له دې چې لوبې وبایلله لیکن خپل قوت هم ثابت کړ. نو دې ته په پام سره د افغان لوبغاړو روحیه څنګه ده؟
خو افغان لوبغاړي بیا بلکس فشار نه لري، ځکه دوی په ډېر لوړ مورال سره نړیوال جام ته داخل شوي دي او نړیوال مبصرین چې څنګه وایي دوی هم هغه خبره په ډېر ښه ډول اخیستې ده چې دوی هغه څه چې کړي وایي هغه یې کړي دي، او دا چې کومې سیالۍ نورې لري د نورو ټیمونو سره په هغې کې هم دوی د تاثیر لاندې نه دي، ځکه شل ورځې سیالۍ دي. دوی هر وخت د دې امکان لري چې لوبه وګټي، او نړیوال مبصرین هم همدا وایي چې افغان لوبډله په دې نړیوال جام کې چې حضور لري هغه کله هم هر ډېر مهم ټیم، هر ډېر قوي ټیم ماتولی شي. نو په دې لحاظ دوی روحي کوم فشار نه لري، دوی لوبه ته آماده ښکاري لکه تل چې ویلي دي همداسې د سبانۍ لوبې لپاره، او دوی دا لوبه اسانه هم نه اخلي او دوی سخت هم نه اخلي. خو دوی وایي چې په نارمل ډول هغه ډول چې باید ولوبېږي همغسې پلان به جوړوي. یوه مهمه خبره دا چې دوی سره مونږ خبرې وکړې د تېرې سیالۍ ته په کتو، دوی ویلي چې مونږ په فیلډینګ یا توپ نیونه کې لږ زیات مشکلات درلودل، دوی به ممکن نن ډېر کار په همدې باندې وکړي، په توپ نیونه باندې، تر څو سبانۍ لوبه دا ستونزه چې دوی په تېره سیالۍ کې له سریلانکا سره درلودله هغه هم حل کړي. نو توپ د تېره سیالۍ کې وستونزه وه، دوی به نن په دې کار کوي او سبانۍ لوبې ته چې تقدرې بجې به وي هغه
د ټیم په ترکیب کې هم فکر نه کوي چې تغییر به راشي، ځکه چې ځینو لوبغاړو په تېره مسابقه کې ښه لوبه ونه کړی شوه.
او سروان سے بہرا تر اوسه پورې دوی رسنیو ته څه نه وایي. د لوبو په آخري مرحلو کې کله چې په چار چول کېږي هغه لیست وروستی شوی، دوی حتما تغییر به پکې راځي، ځکه چې هر لوبډلې ته په کتو چې د کومې سره دوی سیال لري پلان، سیالۍ لري، همغسې پلان جوړېږي. سبا ته سیالۍ د جنوبي افریقا سره ده، نو همغسې پلان به ورته جوړېږي، همغسې ټیم به انتخابېږي چې د جنوبي افریقا سره خلو بکول شي. له دې وراخه نن یو بله مهمه سیالي ده د پاکستان او د هندوستان ترمنځ، د دویم ګروپ هیوادونه دي. هغې اړه باندې اوریدونکو ته ووایم چې دا لوبه نن په کلکته کې کېدونکې ده، چېرته چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لومړۍ لوبه وه. دې لوبې ته خورا زیات مینهوال ورغلي دي، یعنې موږ چې هلته خبرې درلودلې دي خلکو سره، شاوخوا 100,000 کسان آماده دي چې دا لوبه له نږدې وګوري. او د نړیوال جام تر څنګ خپله دا یوه نړیوال جام ګڼل کېږي، ځکه چې دا دوه هیوادونه لکه څنګه د نورو ډګرونو کې یو بل سره سیالي لري، نو سپورټ ډګر کې هم دې سیالي ته په ډېر لوړ اهمیت کتل کېږي او ډېر خلک یې څاري تر څو دا لوبه وګوري.
بله، اټکلونه څه وایي تاسو چې لوبغاړو سره خبرې کوي، د سپورت له نورو کتونکو مبصرینو سره خبرې کوي، په دې اړه څوک اټکل کوي چې کوم ټیم به وګټي؟
نه نه سیالي تاسو
بله د هندو پاکستان. بله بله بله
بله بله په دې کې مهمه خبره دا ده چې دوی پخوانی سیالۍ ته ګوري. په نړیوال جام کې کله هم پاکستان هندوستان ته په داسې یو مهمه سیالۍ کې ماتې نه ده ورکړې. دا د کلکتې میدان ته په کتو ټاکل شوي وه چې دا لوبه په درمشاله کې شوې وای، خو د پاکستان لوبډله هلته د ځینو امنیتي ستونزو له امله ورتګ ته حاضره نه وه، نو لوبغالی بدل شو، دوی کلکتې ته راوړل شو. نو بیا په کلکته کې خپله د هندوستان لوبډله ښه بیکګراوند نه لري چې هلته دوی څه ډول لوبه کوي. نو اټکلونه خو د هند تېرو لوبې ته په کتو چې دوی بایللې ده نیوزیلند ته، او د پاکستان تېرې لوبې ته په کتو چې دوی په ښه مورال سره له بنګلادیش نه ګټلې ده، نو پاکستان نسبتا تر اوسه پورې ښه نمرې لري، یعنی مخکې دی، او طبعا چې دوی به په یو ښه مورال سره لوبډلې ته هم لوبغالي ته هم ښکته کېږي. خو هندوستان یوه لوبه بایللې ده، د دویمه لوبه ده که دا بایلي نو ډېر زیات تاثیر به لري پرې. نو په دې خاطر باندې دلته چې خلک وایي ممکن اغیز په هندوستان لوبډله باندې وي او پاکستان یوه لوبه ګټلې ده، مخکې تر مخکې نو هغه برکت کولونه داسې دي.
بله ډیره زیاته مننه یوسف خان ځدران وو چې له هند څخه د کرکټ د روان شلوریزو مسابقو په اړه معلومات راکول. یوسف خان ځدران به سبا بیا هم د ټلیفون لاري را سره وي د ازادي رادیو اوریدونکو ته به د دغه مسابقو په تیر بیا د افغانستان او جنوبی افریقا د مسابقې ورستای حال تاسو ته بیان کړي. د هند او پاکستان مسابقه د افغانستان په وخت په شپږمې بجې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د سپورت او کرکټ په ارتباط، په هند کې د افغانستان سفیر وای د کرکټ افغان لوبډله به د هندستان له میدانونو نوې رنگ واخلي. شهید محمد عبدالی وای هڅه کوي د هندستان له لارې د افغان لوبډلې لپاره له ټولي نړۍ سره د پیاوړو اړیکو په جوړیدو کار وکوي. عبدالی وای یوازې نړیوال جام نه دی چې افغان لوبډله پکې په هندستان کې لوبیږي، بلکې د افغانانو لپاره له دې جام وروسته نور شزيري هم شته. په هندستان کې چې د 2014 کال شلو وریز نړیوال جام روان دی، د ازادي رادیو خبريال یوسف خان ځدران له شاغلي عبدالي سره د کرکټ پر اهمیت او پرمختګ خبري کړې دي.
همکاري د دوو مملکتو ترمنځ طبعا په مختلفو ساحات کې ده، په فرنګي اړخ کې یا د سپورت په اړخ کې هندستان ډېر خاص همکاري زموږ سره کړې. زموږ تقریبا د دوو کالو راهیسې کوشش دا و چې زموږ ټیم دې ته وهڅو او د حکومت د هند حکومت دې ته وهڅو زموږ د افغانستان د ټیم سره کوم اکونومیک تخنیکي او دغه زمینه مسایل کې ډېر پریکټس لپاره هند تر اوسه د هند حکومت تقریبا د څو میاشتو راپېدې خو زموږ سره ډېر همکاري شروع کړې، خصوصا دا چې یو سټېډیم په دلی کرات را کړی دی چې په هغه میدان کې زموږ لوبغاړي پریکټس کې لوبي کوي. نو یو خاص تفاهم نامه یا لاسلیک د همکاریو څو میاشتې مخکې امضا سره د حکومتو ترمنځ چې دغه چترلاند دغه په چارچوب کې به موږ د سپورت په برخه کې تخنیکی همکاري او دغه سي د کوچو د موږ د ټیمو د پاره د نورو ټیمو د لوبو کول زموږ سازيبي ټول د همکاري په دې تفاهمنامه کې ذکر شوی دي. نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې دا زموږ ټیم په جهاني سطح باندې دنیا ته معرفي کو او د هند څخه دا معرفت ډیر اسان موږ ټیم سره ان شاء الله پاینډ کې پدې ویتل صاحب ته خاصه د هند بورډ خاصه د کرکټ مشتابه خاصه ماته پوره ډر کول شو دي چې دی به د افغانستان ټیم سره هر څومره همکاري وکړ او دا وعده راکړي چې دی به زموږ سره په هغه شکل باندې کومک وکړي لکه د بنګلاديش شکل.
مننه. د دلته په هندستان کې د خلکو ترمنځ واقعا د افغانانو لپاره د افغان لوبډل لپاره ټول کې د افغانستان لپاره یو ښه تصویر موجود دی. تاسو ژمنې یادونه مو وکړه، یعنی ممکن د نړیوال ایونت یا د ورلد کپ نړیوال جام ختمېدو وروسته هندستان داسې موقع افغانستان ته ورکړي چې سیالۍ ورسره ولري یا په آی پی ایل کې ولوبي کې ځینې لوبغاړي.
بالکل، په دغه برخه کې وعده ډېر لرم. زما دوامدار جلسات د هند کرکټ ټیم مشتابه سره چلرم یا د هند حکومت سره هغه ادارې چې پدې کې بعد پدې د کرکټ برخه کې رابط لري دا غوښ سره همیشه زما ناشې وي او دا وعده را تره کړې چې د هند د ټیم سره به دی لوبيږي. او دلته په هند کې یو بل مسله مرته ډیره مهمه ده چې هند په خپل یو خاص مرکز د کرکټ ګرځدلی وس لکه د آی پی ایل لوبي. آی پی ایل لوب د پاره د ټول دنیا ټیمونه راځي. دلته زموږ رابطه د ټول ټیمو سره د هند لارې جوړدلای شي. نو د هند نه تنها د هند حکومت او د هند بورډ مرسته دا وایي کی، بلکې موږ کوشش کوو چې د هند په هند د هند لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره اړیکې جوړ کو. نو دغه وادي لرم او ان شاء الله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه په وادي خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبیږي او په عیني شکل باندې نور ټیمو سره په هندستان کې به لوبیږي. ان شاء الله زموږ ټیم ډیر شاینده لري او لکه وو چې ریکارډ جوړ کړی دی په اسوسییټ ټیمونه کې. نو داس ما میری چې دغه ریکارډ به ادامه لري ترڅو په افغانستان په ډیر ژر به د لسو پر مختلو ټیمونو سره ولوبیږي.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وو. او اوس هم ګوروچې د کابل رسپانو څلی کلی دی. اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د 1940 مل مریض کال ستونزو او د سولې په اړه ورستیو هڅو ته ځانګړي کړی دی. سرخط خپلواکی ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د لمریز کال پای او د بقا آزمون. په سرمقاله کې راغلي چې نن د 1349 لمریز کال وروستۍ ورځ ده او دا کال افغانستان ته له هر پلوه ستونزمن وو. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په دې کال کې کندز سقوط وکړ، د بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې ولسوالۍ سقوط شوې او د بغلان په ګډون په یو شمېر سیمو کې خونړۍ حملې وشوې. د ورځپاڼې په باور 1349 لمریز کال ډېرې ټیټې هسکې درلودې، خو لیکوال هیله ښکاره کړې چې نوی لمریز کال به یو څه ښه وي. افغانستان به په نوي لمریز کال کې له تیر کال څخه متفاوته وي. دا د اصلاح ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي تیر کال له امنیتي، اقتصادي او رواني پلوه افغانانو ته سخت کال وو او ګڼ شمېر کسانو له همدې عمله خپل هیواد هم پرېښود. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې 1349 کال باید بیا تکرار نشي. په سرمقاله کې راغلي په دې کال کې د څو ورځو لپاره د کندز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت ته د خطر یو زنګ وو او دا او دې ته ورته پېښې باید په نوي کال کې تکرار نشي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې په نوي کال کې باید عملي ګامونه پورته شي. په مطلب کې راغلي چې یو شمېر بهرنیو جنرالانو 1995 کال ستونزمن اټکل کړی او حکومت هم باید هڅه وکړي چې د ستونزو د تکرار مخنیوي وکړي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ډاډ څرګند کړی چې نوی لمریز کال به د ستونزو د هواري کال وي او د هغو تشو د ډکولو هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې موجود دي.
تاسې زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوی اونیسی لړۍ حمله رو خوس د دې سات لاند خبرونه. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار په نهرین ولسوالۍ کې د یوې 14 کلنې نجلۍ جسد موندل شوی دی. د نهرین ولسوال عبدالفتاح عاطف ازادي راډیو ته وویل دغه نجلۍ چې کوژده یې کړې وه د نامعلومو وسلوالو له لورې لومړی تښتول شوې، بیا جنسي تیری پرې شوی او وروسته په ډزو وشل شوې ده. د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له پیل شویو خبرو هرکلی کوي. د دې جرګې رئیس عبدالهادي فضل هادي مسلمیار نن په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې دا خبري به د سولې راتګ ته زمينه برابره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې پولیسو ته امر کړی چې د نوروز د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پولیسو په لوړه پیمانه امنیتي تدابیر نیولې دي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق د مور او ماشوم د مړینې د کموالي په هدف د بامیان د عامې روغتیا ریاست سره د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته وکړه. تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د اداري فساد کله یوی خو افغانانو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې، لبل خوې په نړۍ کې د افغانستان او افغانانو نوم ته صدمه رسولې ده. عام خلک وایي چې حکومتي چارواکو له کړیو ژمنو سره سره بیا هم په دې نه دی بریالي شوی چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد مخونی سي. دا چې په افغانستان کې د فساد عوامل څه دي، حکومت په تیر یو کال کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم اقدامات کړي او حکومت په دې برخه کې له کوم ستونزو سره مخامخ دی، رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
اداري فساد هغه پدیده چې په نړیواله کچه د افغان حکومت نوم بد کړي او همدارزه د عامو خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړي. که څه هم د ملي وحدت حکومت چارواکو د حکومت د کار په لومړیو کې د فساد په وړاندې د کلکې مبارزې ټټر ډبولی وو، خو اوس هم لیدل کېږي چې فساد د افغان حکومت مشروعیت ګواښي او د ښې حکومتولۍ په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان په ادارو کې شته اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. د دغه جرګې غړی انجینر کمال صاپای وایي چې اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې وستره ننګونه ده.
د افغانستان ملت، د افغانستان خلک وایي چې اداري فساد زیات شوی دی. علت دا ده چې د دولت او د خلکو ترمنځ بې اعتمادي نورم زیاته شوې ده، واټن نورم اضافه شوی دی، او چې کله دغه د باوري او دغه بې اعتمادي او دغه فضا حاکمه وي نو یقینا دا په مجموع کې د نظام ثبات ته یو غټه ضربه ده او په دغه حالات کې د اداري فساد د زیاتېدو توقع کیږي.
د ولسی جرګې بل غړی نسیمه نیازی وایي چې اداري فساد عام ولس له فشار سره مخ کړی او د دوی ژوند یې وتریخ کړی.
کنه افغانستان سره لاسو ګریوان دی، ولس ځینې په تکلیف دی، عام ولس ځینې ځورېږي او دا فشارونه ټوله پر عام ولس دي. عام ولس د دې په اصطلاح توانایي نور نه لري که پر هر ځای درېږي، فقط فکر وکړه که ترافیک دی، که قومندان دی، که مثلا یو مامور دی، که رئیس دی، که ښاروال دی، دا په اصطلاح دا یو عامه خبره سوې ده.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، په ادارو کې بیوروکراسي، د معافیت فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او د قومي متنفذینو لاسوهنه، او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیشن هم ګڼي انتقاد کوي او وایي حکومت نه ده چې د فساد مخنیوی نه ده کړی، بلکې په دولتي ادارو کې فساد نور هم زیات شوی. انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان او ستراتیژي نه لري او یوازې په دې برخه کې اشعار ورکوي.
زه فکر کوم دوی لکه نور شانو کې په ساحه کې معاون فریدي کوله، دوی مشخص پلان نه درلود، هسې عمومي فقط شعار یې څه ورکوو. البته شعار طبعا ټول خلکو ته دی منلو وړ ده. اداري فساد یو د لویو مشکلاتو زمینه ده، ولې واقعیت دا دی چې د حکومت کوم پالیسي نه ده وړاندې کړې.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. یو شمیر عام افغانان وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی او په ادارو کې د پخوا په پرتله فساد نور هم زیات شوی. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې فساد له حکومته زړه توري کړي دي.
زما نوم عبدالصمد، کابل ښار اوسېږم. اداري فساد په افغانستان کې خپل اوج ته رسېدلی. اداري فساد اوس مهال په ټولو اداراتو کې تر ډېره بریده کله چې کارونه کېږي د اداري فساد له امله کېږي. دغه اداري فساد چې اوس افغانستان له دې ستر بحران سره مخ کړی، افغان دولت ژمنې کړې وې د اداري فساد په برخه کې، خو هیڅ ډول عملي نه شوي.
عبدالله د کابل ښار اوسېدونکی، اداري فساد په افغانستان کې په بې کچې ډول دی. د حکومت د خرابېدو یوازینی دلیل همدا دی، فساد دی چې خلک یې د حکومت نه زړه توري کړي دي او د حکومت په وړاندې ولاړ دي.
په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ولسمشر، اجرایي رئیس او د دوی د مرستیالانو په ګډون د کابینې د غړیو د پانګې ثبتول، د کابل بانک دوسیې له سره څېړل، د هوایي ډګرونو او دفاع وزارت په قراردادونو باندې له سره غور، د ښار جوړونې د وزارت د یو شمېر لوړ پوړي چارواکو له دندې ګوښه، او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کول هغه اقدامات دي چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره کړي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په نسبي ډول له خپلو کارونو راضي دي، خو څه ډول چې تمه کېدله هسې نه. د دغې ادارې سرپرست حسین فخری ازادۍ راډیو ته وویل له فساد سره مبارزه اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مبارزې ته اړتیا لري.
په بشپړ ډول د فساد د مخنیوي پروسه اوږدمهال ته اړتیا لري. له کشفي او تحقیقاتي اجراتو ترڅنګ یو لړ ژورو اقتصادي، اجتماعي او سیاسي تغییراتو او مبارزې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بشپړ میکانیزم نه لري چې نړیوال او هم افغانان قانع کړي. د دې شبکې ویان شکر الله مشکور په افغان چارواکو غږ کوي چې ټول سلقوي او شخصي برخوردونه یو خواته کړي او له فساد سره د کوټلي مبارزې لپاره کلکې مټې راونغاړي.
نو دواړو ته پکار ده چې له فساد سره د مبارزې په لاره کې خپل ټول سلقوي او شخصي مسایل ساته پرېږدي، تر څو دغه ولس او دغه هیواد وژغورل شي، یو کامل او جامع طرحه د جوړ شي. د حساسیتونو د څرګندولو له علمای کرامو سره، د حج اوقافو د وزارتونو سره، د خلکو سهیمول د فساد سره د مبارزې په لاره کې
له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي.
مردم افغانستان
د افغانستان خلک یو پیغام لري او هغه دا چې د باور وړ ادارو رامنځته کولو لپاره به د فساد سره سراسري مبارزه چې په هر ډول وي وکړي.
په داسې حال کې چې ځینې لویدي جنرالان 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بللی، د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ خبرداری ورکوي که له فساد سره ټینګه مبارزه ونه شي نو راتلونکی کال به حکومت له زیاتو ننګونو سره مخ کړي. د دې شبکې موندنې ښیي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دندې په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې ځینې وخت پولیس خپلې پوستې خرڅوي. د شفافیت د نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کلني ډول افغانان 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. څه موده وړاندې یاد سازمان ویلي د دوی موندنو جوته کړې چې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری. شل اوورونه
د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 526 منډې کړې دي. د په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه هم زولو او نوې کال مو نیکمرغه دوستانو. هغه د چا خبره په خوش په ورځو یا د خوخې میلو او رخصتۍ په ورځو کې ځینی کسان ولی نور زوروي.
دوی راځي د سیګرټ چاپیر رانه ګرځي، عجب عجب ګوري،
ګرځي چکچک شپله کودای ور پسیوال د انجلې جړه ته راوست.
څوک د احساس په لري مثلا زه خپل هم د سیخور لرم.
کته یې ځاسې قضاوت درلودي هرگز ادا کار نکړ.
ملګرو داسې کسان له ټولنیزو نزاکتونو او اخلاقو بې خبره دي او کڅه کې ساده. د دې ترڅنګ مو په دې تاندې څنګه کې دوستانو د هغو د زړه له حاله هم خبرو چې نوروز ته ورته په نورو مناسبتي ورځو کې د میلې پر مهال زورول شوي دي. زه نورګل شفق.
ته د خپل مات منګي کوترو
همزولو نوروز یا د نوی کال لومړی ورځ که یو خوا ژمي ځپلو زړونو ته د پسرلي زیری ورکوي، نو بل خوا یې میله کولو او یا چیرې په چکر تللو ته هم هوسوي. دوستانو، په کابل کې قرغه، پغمان، شهدای صالحین، باغی واش یا جوبن او بابر بن یو شمیر هغه ځایونه دي چې د ځینو نورو مناسبتي ورځو په څیر د نوي کال په ورځ خلک ښه په شوق ډلې ډلې ورځي. د ساتیرۍ د ځینو وسایلو ترڅنګ خوراکي توکي او غالۍ هم له ځانه سره وړي چې یو چیرې د کومې ونې لاندې یا په شنه چمن کې او یا د اوبو پر غاړه د دنیا له غمونو او ستونزو لرې څو شیبې په خوښۍ او خندا تیرې کړي. خو ځینې کسان پر چکر یا سیل داسې تللې کورنۍ خصوصا مېرمنې او نجونې ځوروي، او لکه په ډوډۍ کې چې سړي ته ویښته ورشي داسې یې د خولې خوند ورخراب کړي. یوه پیغله مینا نظري راته وایي چې د داسې کسانو د لاسه اوس چیرې په تلو پښیمانه کېږي. دا زیاتوي:
ډېر داسې شوي دي ځکه په نوروز په ورځ اکثرا مونږ د باندې ځو. یو چمن کې ممکن غواړو هلته خپل فامیل سره یو فکر بدل کړو، مګم دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي او یا هسې ځو داسې ځای او عجب عجب ګوري، په یو بل باندې په جیګ آواز غږ کوي چې د مونږ پام ور واړوي. شهدا ته تللې وم، کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته ولاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو، نو عجیب او غریب حرکات یې کول. ټایپونه وي د موټر د منځ ټایپ چلان کړی و، دروازې خلاصې پرېښې وې او دوی ورته نڅل او په زوره زوره یې ورته خندل. او در حال چې هلته دیره وه او قبرونه وو، یعنی موږ خپله پښیمانه شوي یو، نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي.
دوستانو، یو بل ځوان مصطفی د نوروز د ورځې څو کاله پخوانۍ یوه خاطره راسره شریکوي.
شدای صالحین یوه داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډېره هلته خل مانځل کېږي. نو زه له نن نه درې کاله وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه نجلۍ وه، نو د هغې ویښتم معلومېدل، یوه خولۍ هم په سر وه، کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو، غورځي چکچکې شپېلک او دای ورپسې وال. د نجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیس وو، هوایي ډزې هم وکړې. ښه خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي. دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
دلې مې د دوستانو چې جنگونه یوازې کلی او ښارونه نه ورانوي، بلکې د هغې ټولنې ټولنیز آداب او اخلاق هم ځپي. د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر محب الله زغم هم وایي چې تر جګړو وړاندې په افغاني ټولنه کې د هیچ چا لخوا هم داسې ناوړه کارونه نه تر سترګو کېدل. دې زیاتوي چې اصلا ټولنیزو نزاکتونو او ښاري فرهنګ سره نه بلدتیا او د کورنۍ تربیې کمی دغه ډول کسان پر داسې ناوړه کارونو روږدي کړي دي. د ده په قول:
یو چا ویل چې زموږ د خلکو د ژوند سطحه د دوی له فرهنګ سره موازی وده نه ده کړې. البته یو وخت کې داسې نه وو. دا اوس هم که تاسې کتلي وي ځینې کلیپونه شته د داود خان د وخت، د ظاهرشاه د وخت، تاسې وګورئ چې هغه وخت مېرمنې په کابل کې په نورو ښارونو کې څه رقم ګرځېدې او هیچا ته ورته کتل هم نه، ځورول خو را پرېږدل. اما د جنګونو په وجه یو خو داسې شو چې خلک له هر ځایه ښارونو ته مخه کړه، بل ځینو خلکو سره پیسې پیدا شوې، دوی هم راغلل ښارونو کې جایدادونه کورونه واخیستل، مګر د ښاري ژوند نزاکتونه یې زده نه کړل. لا بلکې دوی هغه د خپلو کلیو هغه اصلي کلتور او فرهنګ هم هېروي. مثلا زموږ تاسو په کلیوالو سیمو کې داسې څوک پیدا کېږي چې ښځې وځوروي، هیڅ امکان نه لري چې هلته
څوک لارې بدلوي یا چې په مخه ورشي.
بالکل.
یو بل ځوان شیرزاد احمدی وایي چې که په چا د خپلې کورنۍ پته او عزت ګران وینو، د بل هغه ته هم په سپکه نه ګوري.
اکثره خلک ما خپل هم لیدلي، مثلا د باغ واښ ته کله لاړ شي، د زنګوګانې مثلا د تفریح سي، د ډېر اکثره خلک زیم داسې ژوند ته فضابي او دغه کار نه ده. که څوک داسې احساس ولري، مثلا زه خپل هم داسې خور لرم، نو هېڅکله به مې غو مزاحمت ونه کړي.
خو د ټولنیزو مسایلو کارشناس امان الله هوسا بیا په دې نظر دی چې که دوی په دې نزاکت پوهېدای نو کله به هم داسې ناوړه حرکت نه کول.
کته داسې قضاوت درلودې هرگز دا کار نه کاوه. دې هستې دې اګنوسنتریزم هشه پر ځان باندې راڅرخي. زما خورته چې څوک نه ګوري لیکن زه حق لرم زبر خورته وګورم. دا نهایت به فرهنګي ده. قادر خان خټک وای دوه صورت رباب کاوه عبدالقادر خو یو مکرم ازورده د مسلمان سره. داغه د مسلمان سره زاراول نهایت لوی ګناه ده، نهایت جرم ده، نهایت به فرهنګي ده. پس دې ځوانان سره باید موږ په فرهنګي ډول مبارزه وکړو او کنه وصل موږ باید د پولیس او د نور قوت دغه څخه مرسته وغواړو او دې مننه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. خصوصا په لویو ښارونو کې د میرمنو او کورنیو لپاره د ځانګړو پارکونو او باغونو کمی او یا نشتوالی هم یوه ستونزه وي چې ښایي ځینې کورنۍ د مزاحمت کوونکو کسانو له کبله کوم چیرې په میله تللو ته زړه ښه نه کړي. ډاکټر محب الله زغم وایي چې که چیرې دولت د داسې ځانګړو ځایونو په جوړولو غور وکړي نو خاغل ازغم زیاتوی.
زما نظر دا دی چې کچېری دولت په خپل پخو ودرېږي او د دې امنیتي جنجالونو له ستونزو بیغمه شي، باید دې ته پام وکړي. تفریح ځایونه ورته ډیر کې او دغه امکانات شته په کمو پیسو کېږي. مثلا په همدې کابل کې غونډۍ ډېرې دي، د غرو لمن شته، فقط دومره کار غواړي چې ونې پکې لږ شي، نیالګي پکې لږ شي او یو څه شنلي پکې پیدا شي، ځینې سایبانونه او چوکیو داشان ورته ولګول شي. یعنی ډېرې پیسې نه غواړي او که پیسې و هم غواړي بیرته خلک چې ورته راځي او ټکټونه اخلي له همدغو ټکټونو بیرته دغه پیسې دولت ته برابرېدی شي. البته دا باید په یاد وساتو چې چکر او شنو ځایونو ته تګ دا د سړي هغه د تیرو څو میاشتو ستړیا رفع کوي او سړی په روحي لحاظ خوشحالوي.
جشنونه هر طرف سمانک شغله
پختونو کتای یکو یو طرف شغلا
گلا پریگی دمو سنت لو بحر راگه حالا نو روزا.
په کابل کې بابر بن دوستانو هغه ځای دی چې دغه بن د اداره کوونکو پر وینا هر کال د تفریح او ساتیری لپاره زرګونه خلک ورځي چې تیر کال کابو 800,000 کسان چې نیمه یې ښځې وې دغه باغ ته په چکر ورغلي دي. د بابر باغ د ساتنې مؤسسې مشر احمد شاه وردګ وایي چې دوی داسې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بن ته په سیل ورغلیو کورنیو ته مزاحمت وکړي.
یو بخش موږ د عملیاتي په نامه باندې یادېږي، هغه په خپل چوکاټ کې څلیر نفر گاردان لري. هر یو گارد په خپل مربوطه ساحه کې یا د منتظمین په مربوطه ساحه کې د خلکو نظارت کوي، خلکو ته راهنمایي کوي. زما په یاد دي چې په اوایل کې په دې عنوان باندې یو تعداد ځوانان برادل چې څنګه په باغ بابر کې نجونو ته آزار ورکړ، فامیلونو ته د آزار او اذیت عامل وګرځي. نو که یو څوک اراده ولري مانع ده چې هلته زموږ محافظین شته دي او هغوی یې متوجه کوي، قوانین د باغ ورته تشریح کوي چې لطفا متوجه اوسه، خپلو اعمالو ته او خپل حرکاتو ته متوجه اوسه، چاته اذیت ونه کړي، آزار ونه رسوي. هیڅ څوک به د دې حق ونه لري او نه به داسې یو چانس دوی ته ورکړل شي چې دوی څوک وځوروي، دوی فامیلونو ته د اذیت عامل وګرځي.
ښاغلی زغم همداراز وایي چې که چیرې هر وګړی فردي ازادۍ ته په ارزښت قایل شي نو هیڅ څوک به څوک ونه ځوروي.
فردي ازادي د انسان لپاره هغه ازادي ده چې نورو ته زیان ونه رسیږي. هر کله چې د یو چا یو عمل نورو ته تکلیف رسوي دلته بیا دی هغه ازادي نه لري او قانونا څوک حق نه لري چې داسې کار وکړي چې نور ورسره په عذاب شي. نو دا خلک باید په دې پوه شي چې همداسې چې دوی غواړي چې له خپل چکر او له خپلې میلې خوند واخلي، نور خلک هم داسې غواړي چې خوند واخلي له دې ورځې او له دې ګرځېده. نو باید د نورو حق ته احترام وکړي او هغه څه چې ځان ته خوشحالي غواړي نورو ته هم غواړي.
راځي ملګرو په پای کې د وردګ اوسیدونکو نادر شاه ته غوښ شو چې وایي د داسې کسانو پر وړاندې باید غلي پاتې نشو او مخه ونیسو.
مزه ورځ د نوروز میلا و چې باغ بارات ته لایم دوه دن جنکیانی و چې هغه چرګان غزه کې پلارې ترې دی ولکانو ډیر سخت زور ورکړه. حتی د سیالات میولې د چې ورغ له عملی په کول لاسونه وراچول. نو په ورځ کې زه ډیر سخت زور دلم چې زمونږ جامعه دغه سیالات کې دی او اوس پینن خصوصي دولت نه دی، دولت نه سره تقاضا نه شي کولای، دولت نه څه تقاضا کوي.
یو مسله دام د پخوا بداسي وو
چې کچا به یو چا کې بد لیدل ټول به ورتل لغه سړی به منه کا. اوس نن سبا داسې کیسه ده وای ایمایڅ
هر سړی دا وای چې زما خود نه باید موږ دا فکرونه کو چې زما موږ ټول باید خصوصا ځوانان ته دا زما پیشنهاد دی چې ټول باید یو لاس سره مزن درې کس سره بانګوش کې نه ځنه درې کس به موشت دا خبر چې حالت دې کړته نن تا بل چاته وکړه په بده سترګه تا ته اتمن ګوري
ډیر مننه خواهش کوم
مونږ پردو جنگونو کې ډیر ګلالي وبیل ډیر یو سوکلونو کې مونږ ډیر سپرلی وبیل سن سترګ نه کوي سو پیغلو کالي وبیل غازل درخ سپینو کونترو سره راشا مال پدین وی کال سندرو سره راشا
نو همزولو نوې کال مو بیا هم مبارک شه خوخې مو په برخه او په دې هله چې نڅوک وزورو او نه مو څوک وزوروي تاندې څنګه پاتره سو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandisange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس موندلې شي pa.azadiradio.com او زما پر دې بریکنا لیک پته د دې خبرونه په اړه نظر نه را سره شریکولې شي shafaq@rferl.org خواخ
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما ناچ بی نشی خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے
خبریاست ساینس پوهانو داسې کالی ډیزاین او جوړ کړی چې انسان تر صفر درجه په ټیټو اوبو کې تر څلورویشت ساعتونو پورې ژوندی ساتي. د دغو کالو استر له یو ډول نیوپرون مادې څخه جوړ شوی چې د انسان توده سات د ده د جامو ټولو برخو ته خپروي. دا جامې تر یو سلو پنځوس کیلوګرامه وزن زغملی شي او انسان د هغه کوچني بالش په وسیله چې شاته یې شته پر اوبو لامبوزن یا د اوبو پر سر ساتي. د دغو کالو مهمه وصلی برخه هغه استر دی چې له ضربه ضد نسجونو څخه جوړ دی. دا جامې نه یوازې د یخنۍ په وړاندې انسان ساتي بلکې په اوبو کې له ډوبېدو هم ژغوري. عموما کله چې بیړۍ په سمندرونو کې ډوبېږي او سپرلي اوبو ته ځان واچوي مخکې تر دې چې په اوبو کې ډوب شي له یخنۍ مړه کیږي. سړې اوبه په یو ساعت کې د بدن تودوخه تر لسو درجو پورې ټیټوي.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل ازادي رادیو
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00422111 5
چم خوگیگی یوازی زنایم چه چم خوگیگی یوازی زنایم چه